وخت سهار لس بجې شوي. زه عبدالحق کاکړ د مشال ریډیو په یو بله غړي کې هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا کې سیلابونه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسي څلور کاله یو سړک څلور کاله بعد وروسته خلاصېدل. د امریکا لخوا نن په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو سفارتخانو د تړلو، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون، او د قبایلي سیمو د زده کوونکو لپاره تعلیمي کوټه ټول پاکستان ته غځول، هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو، خو پایل بل خبرونه وکړو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیان اړولې. د څلور کلن ځنډ نه پس د باړې د عالم ګودر لار نن د ولسي تګ راتګ لپاره پرانستل کیږي، او امریکا د القاعدې لخوا په اګست میاشت کې د بریدونو خبرداری ورکړی. پورا خبرونه راپورونه وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښاري او کلیوالو سیمو او همدارنګه په ځینو قبایلي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. له پېښور د مشال رادیو خبریال خبر راکوي چې د سیلابونو له امله ناصرباغ، حیات آباد، حسنګړی، پیربالا، متره، چارسده روډ، بدنۍ، چترال او خیبر او بجاوړ قبایلي سیمې زیانمنې شوې دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نوی وزیر شاه فرمان وایي د دوی حکومت د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره لازم اقدامات پیل کړی دي. شاه فرمان د شوکت یوسفزی په ځای د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر ټاکل شوی. د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه په خبره شوی یو اعلامیه کې ویل شوی چې نن به د باړې تړل شوی مهمه لاره عالم ګودر سرک بیا پرانیستل شي. دا لاره وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې بند وه. اعلامیه لیک کې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته دا پرېکړه شوې چې د باړې ځینې مهمې لارې به د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودھری وایي اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر ګټور و. نوموړي پرون په اونیزه خبري غونډه کې وینا کوله او په دې محل زیاته کړه دواړه ملکونه د ستراتیژیکو خبرو پیلولو ته نږدې شوي دي. د په پاکستان کې ترهګرو شبکو د شتون په اړه وویل د دوی ځواکونو وخت په وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د دغو ډلو پر ضد عملیات کړي او په دې لاره کې زیاتې قربانۍ هم ورکړي دي. د ډرون بریدونو په معامله د امریکا او پاکستان ترمنځ د نظر د اختلاف په اړه داسې وویل.
امریکی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے اور ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں.
امریکی حکومت دا پاکستان دریز نہ خبر دے او ہوی اول چی مستاسو دا دریز احترام ہم کو دا ہوی خپل سو ضرورتونه دی او ہغی تا د کتو حق هم لري. هو زمون له طرفه دا خبره ہوی تا اور سیدا چی ڈرون بدون دا دوانو ملکونو تعلقات او تر هغری خلاف جنگ دا پارا خنه دی. اس ہغی چی سو ویلی ز په ہغی تفسیرا نہ کوم
جو انہوں نے کہا مجھے اس پہ تفسیرا نہیں کرنا.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دې خبرې اعتراف هم وکړ چې د بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې مهم وسلول هم په نخه کیږي. خدا چې د په وینا د ولسی خلکو د نخه کیدو ویره هم ورکی موجوده وي، نو دوی ځکه د ودرولو غوښتنه کوي. د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې په یو جګړه کې شل افغان پولیسو په لسګونو طالب وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت د پولیسو معاون معصوم خان هاشمي وایي دا جګړه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې په سلګونو طالبانو یو حکومتي قافله یې سره کړه. دا ځواکونه له طالبانو څخه د یو حکومت پلو سیاستوال د ژغورلو وروسته د ستنېدو په حال کې و چې برید پرې وشو. هاشمي وایي په دې جګړه کې شپېته طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي که پاکستان ته د راتلونکي سفر د سولې د پروسې په برخه کې بریالی نه شي، د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره به اپوټه نتیجې ولري. د صدارتي محل په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی ولسمشر کرزی دا خبره تیره ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز ډوبن سره د کتنې پر مهال وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي که افغانستان د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړ نو پایله به داسې وي لکه په عراق کې چې وشول. امریکا له دغه هیواد خپل ټول ځواکونه یو مخ وویسل. خلیلزاد چې د امریکا غږ سره خبرې کولې زیاته کړه که د ولسمشر کرزی د کار په دوره کې دا تړون ونه شو نو د نیګران حکومت په دوره کې به دا کار ترسره شي.
په منځ کې مشکلات موجود دي. په اساس د هغو مشکلات ما په نظر دا امکان لري چې تر اکتوبر پورې کانگری چې نهایی اونشی مهمترین مسئله د خارجي خطر که افغانستان سره مخامخ شید امریکا یک سره مال به سیوی زنی شخصی مسائل هم مطرح ده چه رئیس جمهور کرزی دغه مسائل پساس نگواری که دغه په زمان راترون نهایی وشی.
د خلیلزاد پړه ویل کیږي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدا ولغوړي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالات وایي د یو ناسرګند غواخ روسته په زیات شمیر اسلامي هیوادونو کې د اتوار په ورځ د خپل سفارت خانو او قونسلګریو د بندولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د زیارت په ورځ ویل دا کار د زیات احتیاط په مقصد کړی دی. بل پلو جرمني او برتانی هم ویلي چې دوی په موقتی ډول په یمن کې خپل سفارتخانې تړي. د برتانی حکومت په دغه هیواد کې اوسیدونکو برتانوي وګړو ته غږ کړی چې هیواد ته دستانه شي ځکه د القاعده تنظیم لخوا د بریدونو ویره لیدل کیږي. واشنگټن د اګست په میاشت کې د القاعده تنظیم لخوا د بریدونو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو سکرټر جنرال بانکیمون د بلغاریا پخوانی خارجه وزیر نیکولی ملادینو د عراق لپاره خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. ملګري ملتونه وایي په جولای میاشت کې په عراق کې د بریدونو په ترڅ کې زر تنان وژل شوي چې اکثر یې ولسي خلک دي. د 2008 کال لایسې په عراق کې په یوه میاشت کې د وژنو دا تر ټولو لویه شمېره ده. نیکولی ملادینو د مارټین کوبلر پر ځای په عراق کې د ملګرو ملتونو استازی ټاکل شوی دی. د تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. امریکا نن په یو شمېر هیوادونو کې د خطر له وجې خپلې سفارتخانې تړي خو تر کله پورې
دا امکان شته چې ښایي سفارتونه او قونسلګري څو ورځې نورې هم تړلې پاتې سي. یقینا هر سفارت یا قونسلګري به زموږ د تحلیل پر اساس د بیرته پرانیستل کېدو او یا حتی د اضافي تدابیرو او بندیزونو اعلان وکړي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز ویلي باید د افغانستان تر ولسمشرۍ ټاکنو تر هلو ځلو لمخه د دواړو ملکونو ترمنځ زمینتي تړون لاسلیک سي. آیا داسې به وسي؟
نه فکر نه کوم چې دا حتما نکیږي، اما په منځ کې مشکلات موجود دي. دا امکان لري تر اکتوبر پورې کانګري چې نهایی ونشي.
او په وختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به نن له یو داسې کس سره مرکه درواورو چې له تیرو څلور پنځو کلونو راځي کتابونه خرڅوي. کله چې په لومړي ځل په پېښور یونیورسيټي کې نوکری وسوه نو تنخواه یې څومره وه؟
او دا یو اورد نه زما سپېټو روپے تنخواه او پنځه دل روپے اناونس ورته پنځه کم څلور روپے زما تنخواه.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سیلابونه راغلي دي. د سیلاب ډیر زور د خیبر پښتونخوا په پلازمینه پېښور کې دی، چرته چې د چارواکو په وینا باندې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په دې اړه مو تفصیل له خپل همکار شبر جان څخه اخیستی دی.
د خیبر پښتونخوا ځینې برخو کې پرون د بارانو له امله زیانونه رسېدلې وې. زه به تاسو ووایم چې پرون په خیبر جنسې او په چترال کې د زیاتو بارانونو له وجې په پېښور کې چې کوم نیرونه دي هغې کې ډېر زیات اوبه راغلې وې، چې په هغې کې د حیات آباد او ناصرباغ چې کوم نیر دي هغې کې ډېر زیات اوبه راغلې وې، چې هغه د ناصرباغ او د بورډ بازار ځینې کورونو ته اوبه دننه شوې وې، چې ودانۍ په کړنګې شوې دي. دغه شان خلکو ته پکې مرجو له هم اړېدلې. دې نه علاوه د پېښور او سکروډ باندې حسنګړی کیربلا او چرسدر بودنه چې کوم نیر دی هغې کوم ډېر زیات اوبه راغلې وې، کورونو ته اوبه اړېدلې. او د ریسکیو 112 چې کوم سرکاري امدادي اداره ده هغوی سره لږه شېبه وړاندې زما خبره شوه، نو هغوی وویل چې دی کې یو شمېر ودانۍ ړنګې شوې دي، دوه کسان په بودنۍ چې کومه سیمه ده هغې کې مړ شوي دي او لسو پورې ژوبل دي. دوی دا وینا وه چې چونکې د سیلاب د خیبر پښتونخوا د چترال په شمول زیاتره سیمو کې راغلي، د مړو ژوبل کې نور هم سیوال کېدی شي. ځینې سیمو کې پرون د پوځ او دغه ریسکي 112 امدادي عملي امدادي کاروایونه هم کړي دي.
او بل شبرجان داسې رپورټونه دي د خیبر پښتونخوا چې کوم د وزیر اعلی ویاندو شوکت یوسفزی هغه له خپلې چوکۍ لرې کړل شوی دی. آیا تاسو دا تفصیل څه؟
بالکل، دا خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی پاکستان د ریګنسف لخوا پر خبر پانه جوړ شوی چې تر مخه شوکت یوسفزی نه د اطلاعات وزارت چې کوم دوریان څوکې به راسته شوې ده، صرف صحت څوکې پاتې شوې ده، خو چې کوم د پبلک هلت انجینیرنګ وزیر شاه فرمان هغه ته دا څوکې ورکړې ده.
شبیر مجان اوسې د خیبر پښتونخوا د سیلابونو او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومت چې کوم ویاندو شوکت یوسفزی د هغه د بدلولو د پرځای د شاه فرمان د ټاکلو په اړه تفصیل راکولی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دفتر ځا خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې نن به شاوخوا څلور کاله وروسته د باړې تړل سوي مهمه لاره علم ګودر سړک خلاص کړي. دوی ویلي دي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د کامیابو فوجي عملیاتو وروسته دا پریکړه کړې ده چې د باړې ځینې مهمې لارې به د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصې وي. خو دا چې د باړې خلک اوس په دې اړه څه احساسوي، په دې اړه د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال دغه رپورټ را لېږلې دي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متحر زیب خان د دفتر یا خیبر هاوس په خبرنه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې نن به خواوشا څلور کاله پس د ناکره رسمي باړې یو مهمه لار علم ګدر سرک خلاصول شي او د سره اړوند نورې وړې لارې به هم د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاصوي. په دې اعلامیه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ ویلي دي چې په باړه کې د کامیاب پوځي عملیاتو نه پس اوس زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړای شوې دي او پوځي چارواکي دوی سره په دې سلا شوې دي چې دلته ځنې مهمې لارې خلاصې کړي او ځایي خلکو ته پرې په تګ راتګ کې اساني پیدا کړي. دا چې د باړې سیمې اوسېدونکي د پولیټیکل او پوځي چارواکو دغه ګام ته څنګه ګوري، په دې حقلا د یادې سیمې یو تن سلیم الرحمن پردی مشال ریډیو ته وایي.
پولیټیکل انتظامیا چې کومه دا فیصله وکړه چې بړې کم روډونه دي د سلوبر او کاخیل او ملک جن خیل دا روډونه کم چې تیرو څلورو کلو راسې نه بند وو، دا مونږ خلکو بړې خلکو پر اپوزیشن ډېره خوشحالي خبره او څنګه چې تاسو دا پاتاو چې تیرو څلورو پنځو کلو راسې نه په بړا کې اپریشن روان وو، نو دغه وجه نه روډونه مکمل بند شوي وو، خلکو ته تاګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات وو. ادن علاوه هم دورف چې کوم وو د راشن مشکلات او بازارونه بند شول، د امن دروستلو لپاره یو پیل اسټپ حکومت واغستون موږ خلکو لپاره د انتهایی د خوشحالي خبره
او د دغه لارې د خلاصې دو په حق له د باړي او بلوسي دونکو فواد پردی خپل احساسات صدا سره شریکوي.
یاره مونږ خو چې کم دی او حاج نشته ډېر خوشاله یو چې مونږ لږه روډونه پلاو شول، او دا خو چې کم دی تلورو کولو نه اپریشن سٹارټ او تر اوسه پی نو خلک ډېر په خفګون کې وو او ډېرې مسالې وي، او دا چې کم دی بیماران به شول مړي به پیښ شول بله خبره به وه، نو مونږ لاره ګودرې به چې کم دی باندې نو مونږ ډېر خوشحال یو په خبره باندې چې پولیټیکل ایجنټ او آرمی دا فیصله وکړله شاید روډونه پلاو شي، او مونږ امید ده انشاءالله چې مونږ نور علاقه کې دې امن راشي او
او د انجمن تاجران باړه صدر مقبلی خان پردی په دې حق لا خپل خیالات صدا سے سرګندوي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د کال 2009 راهیسه د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او دلته درغلم بیا درغلم خوخ بدشم او خیبر ټو په نامه باندې په بیا بیا پوځي عملیات تر سره شوي دي. خود د باړې سیمې د خلکو په وینا تر دې د مپکې د امنیت وضع خنه ده، او د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پکې د نخټو په محل ولسی وګړو ته هم درنا مرګ ژوبلا اوړېدلې ده، او دلته لا هم ټول بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلې پراته دي، او د بدامنۍ لامل ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي چې دا محالې په سلګونه کورنۍ په لوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د باډې سیمې اوسیدونکو وای چې باید د غلارې د ورته په مستقله توګه خلاص کړي شي او د باډې بازار د هم خلاص کړي شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بارونو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د یک شنبه په ورځ یعنی نن به په زیات شمیر اسلامي هیوادونو کې سفارتخانې او کنسولګری وتړل سي. د امریکا حکومت وایي چې له ناڅرګند ځای خبرداري ورته رسیدلې نو ځکه دا پریکړه کړې. د فرشته جلالزی په دغه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د خبری کانفرنس جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بارونو چارو د وزارت یو ویاند میری هاف پای و خبری کانفرنس کې ویل چې داسې معلومات ورته رسیدلی و چې د امریکا تاسو ته ګواښ متوجه دی. میری هاف وای
د ډپارټمنټ اف سټیټ هاز انستراکټډ سرټن یو اس امبسیز
د بارونو چارو وزارت د امریکا یو شمېر سفارتونو او کنسولګریو ته سپارښتنه وکړه چې د یک شنبه په ورځ خپل فعالیتونه بند کړي چې د اګست څلورمه ده. وزارت ته معلومات رسیدلی نو د احتیاط له مخې او د خپل مامورینو او د مراجعینو د مسؤلیت په خاطر یې دا ګام پورته کړی. روجرز خبری اجنس د امریکا د بارونو چارو د وزارت د پانی پاول وای چې شاید یک شنبه پورس په بغداد، قاهره او ابو ظبی کې د امریکا سفارتونه او کنسولګری وتړل شي، خو دا خبره لا تر اوسه سل په سلو کې نه ده تایید. رویټرز د امریکا د یو ټلویزیون سی بی اس په پاول وای چې شای په دې لیست کې افغانستان، سعودي عربستان، بحرین، اسرائیل، قطر، یمن، لیبیا، اردن او بنگلاديش هم شامل وي. د امریکا د بارونو چارو د وزارت ویاند میری هارف د ورته رسیدلو تهدیدونو جزئیات نه دي څرګند کړي، خو یوازې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اشاره کړې ده.
It is possible we may have additional days of closing as well, of course depending on our analysis.
نام کان ست چشای سفارتونه او کنسولګری څو ورځې نور هم تړلې پاتې سي. یقینا هر سفارت یا کنسولګری به زموږ د تحلیل پر اساس د بیرته پرانستل کېدو او یا حتی د اضافي تدابیر او بندیزونو اعلان وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت تر کال هم په اسلامي نړۍ کې خپل ډیپلوماټیکو دفترونو ته اعلان کړی و چې پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 18مې د تروریستي حمله په ارتباط د تشدد امکان سته. تر کال په همدې نیټه د امریکا پر یو شمېر سیاسي امریتونو حقوق قهرجن خلکو حمله وکړي چې د یو امریکایي وګړي له خواه اسلام ته د سپکاوي په ضد مظاهره کوله. تیر کال اوسلوالو د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایي وګړي ووژل.
فرشته جلالزی و چې ریپورت یې درکوي. هلته بیا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټینګار کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک سي. جیمز روبینز د جمعې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د یاد تړون په اړه د افغان او امریکا حکومتونو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې جاری دي. له کابل څخه قسیم سولمل ریپورت لري.
د جیمز ډوبنز په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی په د هیواد کې د سولې د راوستلو ضمانت او له افغان ځواکونو څخه د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کچه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخي زمینتي تړون هغه عمده مسایل دي چې لا تر اوسه د دوړو لور له خوا باندې موافقه نه ده سوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي هلي څرګند کړی چې یا د اختلافي موارد جر تر جره حل سي او دوړخي زمینتي تړون تر راتلونکي یوې یا دوه میاشتو پورې لاسلیک سي. شغلي ډوبنز چې د جمعې پر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وینا کوله ویل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباته دوه هیوادونو لپاره ډیر مهم دي. نو موډي ټینګار وکړ چې دا تړون باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې لاسلیک سي.
We do think that the election is the most important item on your agenda.
دا یو مش فکر کوم چې د انتخاباتو مسله هم ستاسو په اجنډا کې او هم زموږ په اجنډا کې یو مهمه مسله ده. که څه هم موږ یو اسي د څارونکو موقف لرو او نه غواړو پکې مداخله وکړو، نو مش فکر کوم چې دوړخي زمینتي تړون چې موږ باور لرو د افغانستان لخوا هم لا تړ کېږي، باید تر انتخاباتي کمپاین مخکې کار بشپړ شي. افغان حکومت ویلي چې امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیکولو لپاره بیړنه لري او دا تړون به هغه محل لاسلیک سي چې د امریکا لخوا د افغان دولت وړاندې سوي شرایطو منل سي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې او له دې هیواد سره تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل مرستو په اړه ورته ضمانت ورکړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر تیرونی ویل چې دا د امریکا د کانګرس په پریکړې پورې اړه لري. وروسته تر دې چې د افغان دولت په غوښتنه په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه د اسلامي امارات لوحه او سپین بیرغ لری سول، یا دفتر شاوخوا درېونی مخکې په معقد ډول کابل وتړل سو. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي چې د یاد دفتر د بیرته پرانستل لپاره هڅې روانې دي. د سولې د پروسې او د قطر د دفتر په اړه موږ وړاندوینه نسو کولای، خو طالبان تر اوسه دې ته نه دي حاضر سوي چې د امریکا له حکومت او د سولې له عالي شورا سره د قطر د حکومت د شرایطو پر اساس د سولې خبرې له سره پیل کړي. دوی په تېرو اونیو کې زموږ سره تماس نه دی نیولی، خو موږ به دا موضوع تعقیب کړو. جیمز ډوبنس درې ورځې مخکې کابل ته راغی او له جمهور رئیس حامد کرزي سره تر لیدو وروسته پاکستان ته ولاړی، چیرې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له پاکستاني مقامات سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه په خبرو اترو بوخت و. د ښاغلي ډوبنس په وینا په دې سفر کې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. کتونکي وایي پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول لوبولی سي او د دې هیواد د صادقانه همکارۍ پرته د بهیر نسي کامیابېدلی.
لکه سیمو د قسم سلمل پر رپورٹ کې واوریدل، د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره ځنګړي استازي جیمز ډوبنس ویلي چې باید امنیتي تړون تر انتخابي حلو ځلو لمخه لاس لیک سي. پښتانه دا چې په دې کې څه ستونزې دي او ورسره نور هم د افغانستان د وضع په اړه څه حالات دي، زموږ همکار حسیب دانش الکوزی له افغانستان د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیزاد سره مرکه کړې ده. راځي هغه څه وایي.
ستاسې په نظر باندې د امنیتي تړون پاکله ولې داسې فکر کوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ به ګډ امنیتي تړون لاسلیک نه شي؟
خو فکر نه کوم چې دا اتمن نه کیږي، اما په منځ کې مشکلات ځینې مشکلات موجود دي او په اساس د هغو مشکلات زما په نظر دا امکان لري چې در اکتوبر پورې کانګری چې دی نهایی و نشی
پوشتی می چیدی بخشان اگر نفس خبر خطا کومد
دما پر نظر خو یو مسئله خو زنی پالیسی او مسائل ده. مهمترین مسئله ده دا پروژی خطر که افغانستان سر مخامخ شید امریکی یک سال عمل بسی وی یو بول مسئله ده. آیا زنی شخصی مسائل هم مطرح ده چه رئیس جمهور کرزی دقیقا مسائل پساس نگواری که دیگه پا زمان داترون نهایی وشی؟
چه فکر کوئی در افغانستان سیاسی بهیر سنگ عرضه بی کوئی؟ چه در افغانستان امیتک مدرک در واشنگتن پوست که نه مقاله پر اصلا در جنوب که مشران را فول سیوی دی و غواری چی ولس مشر ریز جمهور پا توگه نه یا ریز جمهور پا توگه در دریم دوری یا زور فول سی ولس مشر امید کرزی تا و یا هم چون شرایط پا جنوب که چه وقت حوزه در امنیتی شرایط خراب دی دی وای چی یو کال یا دو کال پوری دی ولسمشر پاتیس چې دو څو زمینه مساعد سی انتخابات ته بیا د انتخابات وسی.
زما په نظر کده سی یو کار وشی افغانستان یو نوی مشکل سره مخامخ به وشی، هغه گروپونه چې اوس هم کار دی د هغوی ترمیز نفاق و مشکلات منځ ته براشي او دوم د افغانستان او دنیا ترمیز هم مشکلات منځ راوړي، نوی مشکلات منځ راوړي. ما په نظر دا یو حیاتي مسله ده چې هغه څه چې قانون اساسي تقاضا کوي دست د قانون په اساس رفتار وشي او انتخابات په هغه وخت چې قانون تقاضا کوي عملی وشي.
د ورستی پښتنې په توګه تاسو د ولسمشری په ټول ټاکنو کې درېږي د کاندید په توګه؟
زه ما اوس مشغول یم یو تعداد ملګرو سره چې یو تیم جوړ وشي او یو ملي تیم جوړ شي او یو ملي پروګرام باندې موافقه وشي چې د افغانستان مشکلات څه دي او د مشکلاتو د حل لپاره کومه لاره باید انتخاب وشي او بیا هغه تیم د کاندید په باره کې فیصله وکړي. او زما هدف هم دا دی چې د تیم دا تیم چې موږ هغه کې مشغول یو دا فیصله د دوی لخوانه وشي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد سی له مشال ریډیو سری خبري کوله. رایټرز خبري اژانس په رپورت کې لیکي پاکستان د خپل کمزوري اقتصاد د شکو لپاره د امریکای مرستو ته اړتیا لري او امریکا بیا 2014 کال کې له افغانستانه د خپل ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره د پاکستان مرستې ته اړه ده. نو ځکه دواړه خواوې د یو بل سره د ناندریو ختمولو او تلپاتې اړیکو جوړولو ته رضا سوي دي. د مقالې نورې برخې به له نجیب عامر واورو.
رائټرز خبریا جانس لیکي پاکستان ته د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر نه پس د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه ناندری چې د ډرون بریدونو او په پاکستان کې د القاعده تنظیم د پخوانی مشر اوسما بن لادن د نخښه کې دوه پر سر را پیدا شوی وي ختمیدونکي ښکاري. اجانس لیکي چې دواړو خواو د یو بل سره د پوره همکارۍ د بیا قائمولو هوډ ښکاره کړی دی. اسلام آباد ته د خپل نا اعلان شوی سفر پر مهال جان کیری ویل موږ باید د یو بل سره په اخلاص خبرې وکړو، په آزاده فضا کې د یو بل سره وغږیږو او هغه خالیګاوي ختم کړو چې لیدل کیږي. نوموړی ویل د دواړو هیوادونو ولسونه د دې حق لري چې اسلام آباد او واشنگټن د یو بل سره مستقیمه خبرې وکړي. رایټرز لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه یوازې د اوسما بین لادن د نخښه کولو پر سر نه و شروع شوې، بلکې د سلاله پیخه کې د سلیرشتو پاکستاني عسکرو په نخښه کولو او د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو سره ملاتړ هم لانجه جوړې کړې وې. خو دواړه خواوې اوس د نوو حالاتو په تناظر کې زړې خبرې هیرول او په نوو لارو تلل غواړي، هغه هم په داسې وخت کې چې پاکستان کې نوی حکومت جوړ شوی او په امریکا کې نوی تنده بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. رایټرز اجنس لیکي پاکستان د خپلې خراب اقتصادي وضع د ښه کولو لپاره د امریکې مرستو ته اړتیا لري او امریکا په 2014 کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د خوندي وسترلو لپاره د پاکستان مرستو ته اړینه ده. جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم مینواز شریف سره د لیدلو مهال هغه ته د ولسمشر اوباما لخوا امریکې ته د سفر بلنه هم ورسوله. کیری د خپل سناتوري پر مهال یو داسې بل هم د کانګرس نه پاس کړو چې په نتیجه کې پاکستان ته د 15 کلونو په موده کې د 2 بلیون ډالر مرسته د امریکې لخوا ورکړل شوی و. کیری په اسلام آباد کې وویل دوی نه غواړي پاکستان سره د دوی اړیکې یوازې د افغانستان په موضوع او یا هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ په سر وي، بلکې دوی غواړي د پاکستان سره ټول اړخیز اړیکې ولري.
د رایټرز خبري اجنس رپورت درته نجیب امیر وړاندې کړی. د خیبر پښتونخوا پولیسو د اولس د اسانتیاو د پاره پېښور پولیسو محکمه کې یو هیلپ لاین جوړ کړی دی چې هر یو کس هر وخت خپل شکایت یا اف آی آر د پاره ټلیفون ورته کولای شي. هم هغه وخت به متعلقه پولیس د شکایت کوونکو ځای ته ورځي او د پېښې پلټنه به پیلوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خبر پښتونخوا د پولیسو مشر دفتر لخوا خوره شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دغه ټلیفون نمبر څوک هم سوخ د خپل شکایت یا اف آی آر درج کولو په لړ کې ټلیفون کولی شي او متعلقه پولیس په همغه وخت د متاثره کس کور ته ورځي او پلټنه به کوي. دا خبر پښتونخوا د پولیسو مشر یا د آی جی بی دفتر نه یو پولیس چارواکي هډ کانسټبل زبیر شاه په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا ګور اچھا ته چې څه قسم تکلیف وي، کنه مثلا قتل شي، ډکیتی شي یا اغوا شي، دا نمبر چې تاسو ډایل کړئ دلته زموږ یا کس بدل نه اسوي چې به تاسو نه خپل پورا دغه بدل نه لیکي، ایڈریس په تاسو نه لیکي، بیا دغه متاثر شخص دوته وي چې مثلا زه د تقریبات باندې حدود دي، موږ دې نه به فوراً رینګ باندې ته کیږي چې تاسو ورشي ګلی نمبردار، مکان نمبردار، پلان کې سړی دی، قتل شوی دی، ډکیتی شوی دی، یا اغوا برای تاوان شوی دی، یا مثلا دې نه نور څه تکلیف وي کنه چې هغه پولیس هغه باندې اکشن اخیستی شي متعلقه پولیس. تو ورځي بجای دې چې تانه دې لاړ شي محرر او یا د چوچو مینت کې چې مل ای پی آر درج کا.
دا چې دغه کمی د ټلیفون نمبر کشمیری دی چې اولس پہ کال کولی شي زبیر شاہ زیاتوی
0333 82 82 369 لکه چی نو کنه 0333 82 82 369 او بل ټلیفون نمبر دی زمونږه 0912910457 0912 دا کوټ شو 92104457.
بلخو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وای چې د خیبر پښتونخوا پولیس په نفر او وسایلو باندې ډیره کم ده او باید دوی خپل وسایل سیوا کی او د د پولیسو محکمې غټ ستونزه په پلټنو کې ده او تر سوچې پلټنو نظام نوی خوشوي نو د اولس ستونزې او ګیلې نه ختميږي.
احساس نور لیول باندې چې څنګه خلکو مسلې چې هغه حل کړي
یادونه ول دا چې د پولیسو چارواکو په وینا د متاثر کس د شکایت ایف آی آر درج کول وروسته به متعلقه پولیس پابند وي چې د آی جی پی یا د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر دفتر ته هم په دغه نمبر خبر ورکړي چې دوی څه قسمه کاروي وکړه، څومره پلټنه وشوې او څه پرمختګ یې پکې وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونه نیمای ته پرسیدو. یو له نیمای وروسته تاسو ته نن د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم لرو. اوس لس نیمه بجې سوي دي. نجیب عامر با د خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښاري او کلیوالو سیمو همدارنګه په ځینو قبایلي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د سیلابونو له امله د نصرباغ، حیات آباد، حسنګړی، پیربالا، مترا، چرسده روډ، چترال او خیبر او بجور قبایلي سیمې زیانمنې شوې دي. د خیبر قبایلی سیمې چارواکي وایي تر څلور کلن ځنډ نه وروسته نن د باړې د عالم ګودر لاره د ولسي خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي د وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو د کامیابۍ نه پس دا لاره پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز چودري وایي د ډرون بریدونو په ترڅ کې مهم وسلوال هم په نښه کیږي، خو دا چې ولسي خلکو ته د زیان رسېدو ویره هم پکې وي نو ځکه دوی مخالفت کوي او امریکانۍ د ودرولو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ په یوه سخته جګړه کې دواړو غاړو تر مرګ ژوبلا اوښتي. په دې جګړه کې د شلو پولیسو او د شپېتو نه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي که افغانستان او امریکي ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړ نو د عراق په څیر حالات به په افغانستان کې هم مخې ته راشي. د امریکا متحده ایالات وایي د یو ناصرګن ګواښ وروسته یې زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې د اتوار په ورځ د خپلو سفارتخانو او قونسلګریو د بندولو پریکړه کړې ده. بل پلو جرمني او برتانیا هم ویلي چې دوی په موقتي ډول په یمن کې خپلې سفارتخانې تړي. په مصر کې له واکه د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د پولیسو د اخترنو باوجود په قاهره کې خپل دریم احتجاجي کیمپ پرانستی دی. مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ خپل دریم احتجاجي کیمپ د قاهرې د هوایي ډګر سر په خوا کې پرانست.
دا خبرونه لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کړل. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. نن سراج ظهیر ورته کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې امریکایي خارجه وزیر جان کیری د پاکستان د دورې په وخت د ستراتیژیک مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو او وی ویل چې د دې مقصد پراخه او کوټلې شراکتداري ته وده ورکول دي او د مذاکراتو آغاز به شپږ میاشتو کې وشي. ادارې وایي چې د جان کیری دورې په مهال صدر، وزیر اعظم او پزوی مشرانو دا غوښتنه وکړه چې امریکا د ډرون بدونه ودروي ځکه چې د دې د لاسه د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسي، خو نوموړي دې غوښتنې ته سخت توجه نکړه او نه د پاکستان لپاره هغه اعلان وکړو کوم چې سونه وړاندې دوی د هندستان لپاره کړی وو. حالانکه پاکستان د تر هغه خلاف جنگ کې تر 50,000 نه زیات خلک قرباني کړي دي او د 1 ارب ډالر نه زیات مالی زیان ترته رسیدلی دی. ادارې مخکې وایي چې د پاکستان د هم غوښتنه وا چې د دوی مصنوعات لدی په یورپی او امریکایي منډو کې ځای ورکړي او د مشیت د بهالۍ لپاره دي اقدامات وکړي. ادارې اخر کې وایي چې ستمبر کې به وزیر اعظم د ملګری ملتونو ډکی ګډون د پاره نیویارک ته ځي او امکان دی چې هلته د امریکایي ولسمشر سره وویني او دغه دوران یو وار بیا د پاکستان مدعا د هغه په وړاندې کېږي. نو هیله ده چې هلته د پاکستان په خواص غور وشي او امریکا د ډرون بدون پالیسی بدل کړي. د پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو مفاداتو د کونسل غونډه کې د انرژي د نوې تګلارې منځوري ورکړل شو. د نوې انرژي د تګلارې تر مخه به سلور کلونو کې د بجلی ضرورتونه پوره کولی شي او د کال 2015 پورې به د هایډل ذریعو 400 میگاواټ بجلی پیدا کولو منصوبې مکمل شي او د کولی د ذریعې څخه د بجلی پیدا کولو منصوبې به هم په فوري توګه پیل شي. ادارې وړاندې لیکي چې د ګډو مفاداتو د کونسل دا غونډه په یو داسې وخت کې وشوه او د انرژي لپاره د یادې نوې تګلارې منظوري په داسې حالاتو کې ورکړل شوه چې په ادارو کې دننه د بیلابیل نوعیت فسادونه، کرپشن او اقربا پروري موجودیت لري او د ادارو څخه بهر پټول ملک کې ترهګری بدامنۍ ګرانۍ او د توانۍ بحران نه یوازې دولت ژوند ګران کړی دی بلکې ملکی معیشت ته یې هم سخت زیان رسولی دی. اداري وړاندې لیکي چې دا ټول هر څه هغه اجتماعي ستونزې او مسلې دي چې د تیرو حکومتونو څخه موجوده حکومت ته په میراث کې پاتې شوي دي. د دې مسلو په نتیجه کې ډېر مخکې دولت اکثریت تر پوزې راغلی وو او په سمدستي توګه حل یې د وخت اهم ضرورت وو. اداري آخر کې وایي چې د انرژي په بحران د قابو موندلو لپاره کومه تګلاره چې وښودلې شوه دا حقیقت او رښتونې څرګندونه ده او د موجوده حکومت او حکمرانانو سنجیدګي په ګوته کوي. نو باید چې نوې تګلاره د ځړنا وساتلې شي نو ارومرو به یې ښې نتیجې رامنځته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری پر سفر او مجلې دی نیشنل انټرست په د افغانستان پاکلم مقاله خبر کړې ده. راځي د دواړو مقالو مهم ټکو ته غوښتو. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي پاکستان او امریکا د زیارت پر ورځ د ستراتیژیک خبرو اترو په بیرته پیلولو سلاسو. د خبرې اترې دوه کال وړاندې د ډرون بریدونو او د پاکستان خودمختاری ته د نورو اټکل سو ویرو پر بنیاد ځنډول سوي وي. خو د واشنگتن پوسټ په خبره امریکایي وزیر خارجه جان کیری د پاکستان د سفر پر وخت په اسلام آباد کې وویل چې تر څو امریکا ضرورت ویني تر هغو پورې به د ډرون بریدونه جاری وي. کیری زیاته کړه چې دای د موضوع په حساسیت پوه دی خو نوموړي پاکستانیانو ته خبرداری ورکړی چې د دوی په خپل منځ کې موجود ترګر د دې هیواد له خودمختاري سرغړونه کوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي اوباما انتظامیه له نواز شریف سره اړیکې سمول غواړي. د ورسپانې په خبره د جان کیری دوه ورځنی سفر د پرمختیا، تعلیم او د توانایي په برخو کې ولسی کومک په ډاګه کوي. بلخوا د امریکا دی نیشنل انټرست مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله وایي د امریکا د خارجه پالیسي جوړونکي دا وخت د منځني ختیځ په حالاتو کې زیات مصروف دي او پوځي حکمت عملی جوړونکي داسې منصوبې جوړوي چې د دې منطقې چې برشه د غیر استحکام راتلونکي ځای وګرځي مقابله وکړي. خو د مجلې په خبره بل لور ته داسې فکر هم کېږي چې له افغانستان څخه زیږیدونکي بې ثباتي، انتها پسندي او تشدد منځنۍ آسیا په خپل غیش کې اخیستلای سي. خو د مجلې په خبره دا له افغانستان څنګه خورېدلای سي په دې اړه کېدلای سي تفصیلي معلومات تطوی. نیشنل انټرست وایي د دفاع او د استخباراتو منصوبه جوړونکو له بیانونو څخه داسې یوه منظرنامه مخې ته راځي چې له افغانستانه د نیټو ځواکونو له وتو وروسته هلته د یوه پیاوړي پوځي شتون غیر موجودګي او د پیسو نشتوالی کېدلای سي دغه هیواد دومره کمزوري کې چې یا خو بیخي بیتوانه سي یا بیا پکې کورنۍ جګړه پیل سي. مجله د پښتنه راپورته کوي چې آیا د شدت پسندو سترګو پر منځنۍ آسیا دي او کنه. نیشنل انټرست وایي د سیمې مشران که هر څنګه دعوه کوي خو د حکومت ضد اسلامي اورپکې ډلې وړې دي. له دې سره سره که چېرته طالبان د کابل واک ترلاسه کړي نو دوی له ګاونډیو سره په جنګ کولو کې دلچسپي نه لري او ځینې لکه د کوټې شورا چې په ښکاره یې ویلي دي دوی د منځنۍ ایشیا له هیوادونو سره به ښې معاشي اړیکې ساتي. نو د مجلې په خبره دوی به شایي د مستحکمه رژیمونو د رانړولو ملاتړ ونه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2,500,000 ډیپلوماټیکو ریپورټونو د پړډګ کېدو لامل سخت ټکان خوړلی دی. دا پټ اسناد په عراق کې د پخواني امریکایي عسکر برادلی مینینګ د ویکیلیکس و پانی مسولینو ته ورسپارل سوي او پرون خبره سوي دي. د امریکا په تاریخ کې دومره زیات اندازه پټ ډیپلوماټیک اسناد نه دي پړډګ سوي. په دې اړه باندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پټو اسناتو خبرېدو امریکایي چارواکو ته څه اندېښنې پیدا کړې دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې حکومت د جمعې پر ورځ ویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې تښتېدلی مامور ادوارد سنودن د یو کال لپاره په دغه هیواد کې سیاسي پناه لري. روسي چارواکو ویل چې سنودن بالاخره د دوی خاورې ته ورننوت او اجازه یې ترلاسه کړه چې په یو خوندي ځای کې ژوند پیل کړي. ادوارد سنودن چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د پټو معلوماتو تر افشا کولو وروسته هانګ کانګ او بیا روسیې ته وتښتېد، د څو ورځو راهیسې د مسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې و. د سپین ماڼۍ ویاند جیکانی د روسیې له دې پریکړې مایوسي څرګنده کړه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماری هارف په واشنگتن کې په دې اړه خبرې اعلان ته وویل
Do you have a broad agenda that we talk to the Russian government about? There are issues where we work together, as you know, Afghanistan, Iran.
موږ یو پراخ اجنډا لرو چې له مخې د افغانستان د وضعیت او د ایران د بندیزونو په څیر مسایلو باندې له روسیې سره بحث کوو خو په ځینی وختونو کې ډیر مخالفت سره لرو زه فکر کوم چې د روسیې دغه ورستۍ اقدام د شدید مایوسۍ وردی او موږ دې ته اړ باسي چې پر دې غور وکړو چې موږ روابط بل اخره کوم ځای ته رسیدلی او څه معنی لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې د پریکړې مخکې خبر نه ورکړ سوی چې ادوارد سنودن ته سیاسي پناه ورکړي ادوارد سنودن د امریکا د حکومت لخوا د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د سیاسي دفترونو په اړه د جاسوسي معلوماتو د راغونډولو راپورونه افشا کړل د سنودن د کار په اروپایي اتحادیه کې چې له نړیوال تروریزم سره په جګړه کې د امریکا نږدې ملګری ګڼل کیږي د واشنگتن اعتبار ته زیان ورساوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته تیر اونۍ د ویکلیکس لخوا هم د نورو 2.5 لک پټو ډیپلوماټیک اسنادو افشا کېدو ټکان ورکړ دغه اسناد څه باندې دوه کاله مخکې د امریکا د استخباراتو بل مامور برادلی مانینګ ویکیلیکس ته سپارلی د اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې په عراق کې د امریکا د پوځي استخباراتو پخوانی مامور برادلی مانینګ د رواني اونۍ په فایل کې مجرم وپیژندل شو مانینګ د امریکا په پوځ کې د خدمت پر مهال 2.5 لک پټ ډیپلوماټیک اسناد او د عراق او امریکا د جګړې په ارتباط څه باندې 4 لک او 10000 پټ راپورونه او ویډیوګانې د ویکیلیکس چلوونکو ته سپارلی وو چې له 2013 میلادي کال ایسی په پاره په سیده ول خبريږي برادلی مینینګ د جاسوسي غلا او انټرنیټي درغلي په ګډون په شلو مواردو مجرم پیژندل شوی او شای په څباندی 115 کلونو زندان محکوم شي د ویلي چې دا کار د امریکایي پوځیانو او ډیپلوماټانو د تیروتنو او د ناوړه چلند رسوا کولو په خاطر کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن دوه کاله مخکې په دې اړه ویلي چې د دغه معلوماتو افشا کېدو د امریکایانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او د امریکا ډیپلوماټیکي هڅې پولیدی امریکایي چارواکي وایي چې د دغه پټو اسنادو افشا کېدو نه یوازې دا چې د نږدې ختیځ له هیوادونو سره د امریکا ډیپلوماټیک روابط زیانمن کړي د لاتین امریکا د هیوادونو سره پر اړیکو یې هم ناوړه اغیز کړی دی
فرشته جلال سیوا د افغانستان د نګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ درې ورځې وړاندې پیل شوې جګړه پرون پای ته ورسېده خو دا چې په دې وسلوالن شته کې څو کسانو تمرګ شوبلا وشته ده او دان شته لڅخه رامنځته سو په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شنواری له نګرهار رپورت راکوي
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوې جګړه د جمعې په ورځ پای ته ورسېده د والی وین احمد زیاد الزی وایي چې په دې وسلوال نیخته کې څه باندې 10 وسلوال وژل شوي او دا رنګ څه باندې 22 تنه نور امنیتي کسان هم پکې وژل شوي دي
ننګرهار د کومندانې د امنیت د امر په وینا کې معلومات ورته مقام ته ورکړي دي که څه هم شګه یا تنه په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي ځینې داخلیان او دغه نه د وسلو سره نور شوري همره نشته ته کی دغه وشتنه پولیس هم په شهادت رسیدلی دی او یو شمېر وسایط شوګلې
خو دا چې دغه خطلتونه رامنځته شوی د سیمې یو تن قومي مخور ملک ګل محمد ازادي راړو ته وویل چې دغه نه خطه دی یو قومي مخور پر سر رامنځته شوی نو موړې دا کیسه دا ډول کوي
دا پیښه د شیرزق په نامه باندې کوم سپینګیرې ده کوم سړی ده د همدې منتقي هغه دې کوم طالب سره سباس ماس کړل او بل اخر په نتیجه کې دا شیرزق کوم وزیرستان ده طالب به وشته ده او هغه د جکشي داخله کې معاشره کړو او جګړه او سره کړو بل اخر دا شیرزق کې مر کړو دا هغه پام دی چې کوم نور کسان کوم خزمه ده معصوم ده دام له شری به به زوی یا زوی زخمی شو هغه کوم کور کې پناه خسته له کور نه ایستله او به مر کړو هغه موټر پورې تړلې او بل اخر شمشیر کې وسه معاملې دغه ما خام پورې پروت وو چا په نو ورکی چې ښکې کی نو تیخه دې دغه موضوع نام دا چې ته خشلې دو بیا دا اربکان دې کګې دې ول سوالي نو
د وای چې په دیني خطه کې دواړو غاړو ته درنه مرګ جوړ لوخته ده او په عمومي ډول دواړو غاړو نه تر یو نیم سلطنتو پورې وزل شوی او زخمیان شوی ملک ګل محمد وای لکه نه چې د ننګرهار په حصاره کول سوالي کې د وسلوالو پر ضد امنیت پیل شوی زیات شمیر وسلوال د شیرزاد ولسوالۍ ته راوخته دي او همدال عامل دي چې وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په ورځو ورځو د جګړې دوام وکړ ها خو د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته راستولی ټلیفوني پیغام کې خپل ملګرو ته اوخته مرګ ژوبله رد کړې وه او دا رنګه دعوی کړې وه چې په لسګونو سیمیز پولیس او ملي پولیس یې وژلي او دا رنګه د اتلسو په شاوخوا کې ژوندي نیولي. خو د جګړې د پای وروسته وسلوالو طالبانو د یادې نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تاسو د رپورټ اوریدلی د ننګرهار د د شیرزاد ولسوالۍ کې د جګړې په اړه. باندې اوس هم د خبرونې په دې اخیری برخه کې د خبري برخه پای ته ورسېده. خو دا بله برخه کې درته د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې دا پاز محمد عابد وړاندې کوي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په غونی ز خبرونه کې ستاسو قربا يم. پنننې خبرونه کې به په ادبی غونډو کې د لیکچر یا ادبی درس په اړه یو رپورت ولرو. بیا به په پیښور پښتو اکیډمۍ کې د عمر خوړلي کتاب لورونکي انور خان لالا سره یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په ودونو کې د نندري پونم په یو رواج د خبرونې لمن راونغړو. د تیر یو کال رئیسی چې ختیز ادبی بهیر په جلال آباد کې خپلې اونیزی غونډې کوي. د کره کتنې او مشاعرو تر څنګ په کې ادبی درس ته هم ځای ورکړل شوی چې وخت په وخت غونډو ته استادان ورغواړي او له خپل مسلک سره سم بهیروالو ته لیکچر یا درس ورکوي. دا ځل بهیروالو په لنډې کیسې یا افسانې د باس لپاره تکړه کیسه لیکوال او کره کتونکی نعمان دوست رابللی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو غونډو په لړ کې د لیکچر برخه لنډې کیسې یا افسانې ته وقف کړې وه. د لیکچر لپاره تکړه کیسه لیکونکی او نقاد نعمان دوست رابلل شوی و چې په لنډه کیسه یې هر اړخیزه رڼا واچوله او د بهیروالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. دا چې د لنډې کیسې یا افسانې د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه کار واخیستل شي دا پوښتنه نعمان دوست دارنګه ځوابوي.
لیکوال توان سوب لیکوالی دا د صاحب ورکرار سره وي په ژبه د حاکمی د لنډی کیسې په ژبه د حاکمی هغه باید د کیسې په چوکاټ باندې پوسی سي. کیسه د سشي نه ژغې درې دا کرکټر خه تشریح کړي سي منظر کشي باندې بلد وي ډیالوګونو باندې بلد وي چې څنګه ډیالوګونو وړاندې کی سسپنس او پیژني هغه د کیسې د مخې بولو تخنیک باندې پوسی ما ول دینه ورسته دی بیا لنډی کیسې دا مټرا بړوي. اما د دینه مخې هم باید دا کلاسیک اثر ولولي د خپل وطن د مشهور لیکوالانو اثر ولولي هغه څخه قصه هضم کړه چې قصه څه شي دا څنګه پیښ وړاندې کیږي څنګه شروع کیږي تجربه پیدا کړي نو ورسته دي قصې لیکلو باندې پیل.
ځوان شاعر اکمل زائر چې یو نیمه لنډه کیسه هم لیکي وایي چې د لنډې کیسې په اړه یې له ادبي درس څخه ډیر څه زده کړل چې د کیسه لیکنې پر وخت به ترې نه ګټه پورته کړي.
موږ ته چې درس راکړل شو د نومان دوست لخوا د لنډې کیسې په اړه باندې خورا ګټور وو. زما دپاره ډېر څه پکې نوي وو چې ما پکې یاد کړل. له دې وړاندې ما لنډې کیسې هم لیکلې وې خو درس مې واورېد ډېر ګټور و. هغه خامیانې هغه نیمګړتیاوې چې زما ذهن ته اوس راځي چې موږ په لنډه کیسه کې کړي دي په راتلونکي کې به دغه نه تکرارېږي ډېر داسې جملې وې چې موږ ته پکې نوې وې موږ ترې نه وو خبر. ډېر ګټور و ما دپاره ډېر ګټور و ډېر خوند مې ترې نه واخېست.
ایمل مړون چې د شیر تر څنګ لنډه کیسه هم لیکي ورته نظر لري او وایي
تر اوسه پورې مې دوه درې لنډې کیسې لیکلي دي او ډېر د کیسې په جوړښتونو او په اصول او معیارونو باندې نه پوهېدم. نن دوست صاحب په دغه درس کې ډېرې داسې خبرې وکړې مثلا د کیسې جوړښت تر پایه پورې تشریح کړ چې پلاټ یو کریکټرونه یو همدارنګه تلوسه وه پکې مکالمی وي منظرکشي وه پکې دغه باندې مفصل ډول باندې خبرې وکړې وګړو تشریح کړل هغې کې مثالونه راوړو بلګې. نو زما په ګډون باندې په بهیر کې په ختیز ادبي بهیر کې دلته ډېر ملګري نن په دې وپوهېدل چې یوه کیسه کوم جوړښتونه لري او کومې برخې لري او څنګه کولی شي چې یو ځوان لیکوال په دغه لارو باندې لاړ شي او یو ښه کیسه راتلونکي کې ولګي.
د ختیز ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د تیر یو کال رئیس یې په بهیر کې په بیلابیلو موضوعاتو استادان ورغوښتي او په غونډو کې یې ورته لیکچرونه وړاندې کړي دي.
د ختیځ ادبی بهیر په لایحه کې هم دا شته چې یو میاشت بعد د باید ادبی درس وي. موږ بېلابېلو وختونو کې ادبی درسونه ملګرو ته برابر کړي، استادان مراغوختي، هغه که شعر د اسلام له نظره دی، تصویر، تخیل، عاطفه، کلاسیکه شاعري، په دې موضوعګانو غږېدلي وو. نن خوشبختانه چې نعمان دوست صاحب مو دعوت کړی وو چې د لنډې کیسې په هکله وغږېږي، چې هغه ډېر تفصیلي وغږېد، تا ته د لنډو کیسو شالید ته لاړه او دومره ښه توضیحات یې ورک چې زه کیسه لیکوال نه یم، خو دې ته وهڅېدم چې باید زم د کیسې په برخه کې کار وکم. ادب پوهان وایي چې که چیرې په ادبي غونډو کې د کره کتنې او مشاعرې تر څنګ هره اونۍ ادبي درس ته هم ځای ورکړل شي، نو د تنکیو ځوانو شاعرانو او لیکوالو په معلوماتو کې به یو ښه اضافه شوې وي او هم به ورسره پښتو ادب وده کړې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پېښور پښتو اکاډمۍ کې انور خان لالا یو له هغه کارکوونکو څخه دی چې د اکاډمۍ له جوړېدو سره سمې د یو کتاب لرونکي په توګه کار پیل کړی. که څه هم نوموړی تقاوت یا ریټایر شوی، خو بیا هم د اکاډمۍ په چوکاټ کې کتابونه پلوري او د خپل ژوند بیړۍ پرې چلوي. له ده سره مو یوې مرکې ته را بولم.
دا رته وایه چې تاسو ته غات د کوم ځینې راځي
کتابونه چې اخلي اکثر د کوم ځای نه
جی دا خو داسې چې څوک پرایویټ امتحان ورکوي د ایم اے کاغه د ډی ای خان وی او کده شروعات نه راځي کده څه بیان نه راځي لن لیزیون نه راځي یا د کراچۍ نه داسې تاریخي کتابونه څه کو غواړي افغانستان نه راځي هغه افغانستان والا کتابونه مانه وړي او باقاعده یعنی کوم کورس سره مطابق کوم کتابونه دي هغه خو دې کې ادکان اخلی کنه جی نور داسې کوم متفرق کتابونه چې کوم دي هغه عام خلک راځي به افغانستان هم راځي به لن لیزیون نه څوک ریسرچ کوي څوک څه کوي نه کتابونه ته لټوي
خوشحاله اوسئ خدای دې ژوند بیا خیر دوه د باختر ستوري ګرانو مینوالو نندرا یا باجی د مرستې داسې یو دود دی چې د واده په ورځ زلمی ته هر څوک د خپل وس سره سمې پیسې ورکوي او د واده د زلمی تر څنګ نازوانی په یو کتابچه کې په دې خاطر نوټ کوي چې دا بیا د واده د زلمی کورنۍ د رواج له مخې په ځان پور ګڼي او کله چې په کلي ولس کې د بل زلمی واده وي نو هر څوک کتابچه ګوري او د نندرې مطابق پیسې د واده زلمی ته وراچوي او یو ډول پرې پور پرې کوي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا دود اوس هم ژوندی دی خو اوس چې ښاري کلتور کلو ته غځېدلی د نندرې ځای توپو او د غاړې امیلونو نیولی دی. په دې اړه مو یو رپورټ ته رابولم. ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې دغه دود اوس هم پالل کیږي چې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو نومونو یادیږي. څوک ورته نندرا وایي، څوک کومک، څوک تخشانی او څوک یې د باجی په نوم یادوي. د لغمان ولایت د عزیز خان کس یو تن اوسیدونکی محب الله وایي چې د واده د زلمی تر څنګ د کلي نایی یا دلاک ولاړ وي او له هر چا څخه چې د واده د زلمی لپاره مرسته ترلاسه کوي پلوړ غږ د کور ودانی چې غپسی وهی.
موږ کلی کې چې کله واده دی واده تر خوړې ورسته مسخین د شاول لپاره تخشانی کوي او د تخشانی پر مهال د ټول خپل خپلوان راټولېږي. هر څوک د خپل وس اندازه نقدی مرسته سره کوي. د کلی نه ولاړی غا پیسې راټولې یار څو چې څومره اندازه پیسې ورکې به دغه نوم اخلي وای چې خانه شاباد خوده د بخاده کې ورور اسي. دغه پیسې راټولې شي یو اندازه شاو تترې ورکول کیږي هغه په خپل جیب کې د خپل خرڅ لپاره نور بیا د کورانه اخلي. تر څلويختو پنځه څلويختو پنځو زر کلدار روپۍ سی ورټولېږي.
خود ننګرهار ولایت د سمرخیلو کلی یو تن اوسیدونکی لقمان خان وایي چې د دوی په کلی کې به چې پخوا د ودونو مراسم تر سره کېدل نو د ولس خلکو به د الک له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرسته کوله، خو اوس چې خلک په وټولونو کې ودونه کوي د باجی یا مرستې دود کم رنگه شوی دی.
کا بچی امیل یا توفه را وړي و نو هغه به په میز کې خدا امیل به ولا په غاړه کې واچو مبارکي به وکړه. کلیوالو مشرانو به دې الک سره خپل وس مطابق چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ چا پنځه سوه نو شپېته اویا زره روپۍ به دې الک له دې خپلو کلیوالو ورکولې. نو اوس په ودونو کې دا دود او دستور نشته دی، ولې چې اوس ودونه ټول په هوټلونو کې کېږي پختو علانات کلتور لگ لگ کمیږي.
خود سخرود ولسوالی یو تن اوسیدونکی خانغا وایي چې په سیمه کې دغه دود اوسم پالل کیږي.
په فتح آباد کې دغه یو رواج شته دی چې واده مراسم ختمیږي نو په هغه وخت کې غزل مې ناس وي، بیا خلک دی یو پیسې ورکوي یو کومک په حساب باندې او هغه کتابچه کې لیکي. بیا چې کله د بل زلمی واده شي هغوی هغه کتابچه راړي او بیا په هغه کې هغه یادګیرنه ګوري چې هغه ماته څومره راکړي دي، د هغې نه زیاتې ورکوي یا د هماغې په مطابق ورکوي هغه خپله قرضه خلاصه کړي. نندرا ورته څوک وایي او کومک ورته وایي.
دا چې اوس په وټولونو کې ودونه ترسره کیږي د واده زلمی په کومو سوغاتونو نازول کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی عرفان الله بیداری راته وایي.
شاو ورته خلک وایي یا زلمی چې دا کله هوټل ته راننه وځي په دغه وخت کې هغلته محلي هنرمندان ناست دي، هغوی ورته یوه سندره د دې شاو د احترام په خاطر باندې استاد سرود را ونیسي. دغه ناستو مېلمنو ته ټولو ته هغه د احترام لاس پورته کړي، چاته غاړه ورکړي، چاته لاس ورکړي، چاته همداسې لاس پورته کړي. پخوا به چې دوستان راتله دلته ورته خلق گینٹی وی زنی خلق ور دامیل وی دا بای دا پیسونا جول کرده و را بای ولو دی زلمی تا بای غاله کی واچو خوص آقا پا تحبو بدل شوی دی
دیا دولو دا چی دا ننگرهار پا هغو سیمو کی چی خار تا نگدی پرتی دی او یا یه خاری کلتور خپل کرده یوشمیر پختنی دودون پا کی کمرنگی شوی خو پا لرو پرتو سیمو کی زنی رواجون لکه دواده دا زلمی نازول اوس هم رواج لری. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی ابو صالح موږ جنانان سره مو باندې وراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل